آمریکا در سال 2023 میلادی گفته بود که افغانستان در زمینه این محو بدترین است.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د ماشومانو په نړیواله ورځ د ماشومانو د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلي کرزی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کېږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کېږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل کونه غواړي غږی راغبر کړی. د افغانانو یو ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شو. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني د پی خبری آژانس یو خبری اورول کړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتېدنې ژمنه کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویل پاکستان یې افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توپنچې، څلور ام فور، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا نه دي ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. پوځ وایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کرمه ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د دې تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند 3 نوي میلیونه ډالر په ارزښت وسلې وپلوري. په دې وسلو کې د ټانک ضد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانې مهمات شامل دي. وروسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنگټن او نوي ډیلي ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړي کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک آژانس چی ټی کی نن خبر ورکړ چې د 50 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودوی ته ښار ته څیرمه د سهار د 6 بجو خواته ټکر شول. د ښار د جرمنی او اوترشت له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لرې دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوې ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه د جنوري په 14 له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15 پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6 وي. زیمبابوې او نامیبیا د دې نړیوال جام قربان دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
نوریاس نوریم د آزادی په چپو کې اند دې خبرونه کوربه. له اسلام آباد سره د کابل په اړیکو کې زیات شوي کړکېش ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو د پیاوړي کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې انتزاع کړې دي. افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره وتر ډیره پر پاکستان متکی دی، د هغه هواد لخوا د ټولو لارو بندولو ته په پام سره چې پر بندي دوی شاوخوا څلوېخت ورځې اوړي، د طالبانو حکومت پر پاکستان د اعتقاد کمول لپاره تیره اونۍ له سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د هغه هواد له لارې سوداګري کمه او نورې بدیلې لارې او د سوداګرۍ مارکیټونه ولټوي. افغانستان ته د سمندر او ځمکې له لارې له بهره د سوداګریزو توکو او وسایلو د واردولو یو مهم بندر چې ډیر یادیږي د ایران د چابهار بندر دی. دغه بندر هند ته هم مهم ځکه دی چې له دې لارې کولی شي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. له ایران او هند سره د اقتصادي او سوداګریزې اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم طالبانو هڅې ګړندۍ کړې دي. د ایران یو لوی سوداګریز پلاوی په کابل کې د افغانستان د داخلي او ګاونډیو هیوادونو د کرنیزو او صنعتي تولیداتو په نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي هم په 15 ورځني سفر هند ته تللی. روانه اونۍ د افغانستان د منځنۍ آسیا د یو بل ګاونډي تاجکستان لومړني رسمي پلاوی هم له کابل خلیدنه وکړه. پر دې سربیره روسیا او ایران هم ویلي چې چمتو دي افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل کې منځګړیتوب وکړي. دغه ټولو هڅو او تحولاتو ته په پام آیا د طالبانو رواني هڅې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو کې دغه پټه په درېدلې حالت ته کچېرې هغه دوام وکړي په پام سره آیا یوه ملموسه نتیجه به ورکړي؟ په تېره پر پاکستان د افغانستان اتکاک یو مخ نوي هغه حداقل ته دغه هڅې رسولی شي. په دې اړه به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ته مو بلنه ورکړه، او دغه راز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي نظر به هم له ځان سره ولرو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ نوې شمیره مو ده 00420 شپږ 01 2 1 0 2 2 9. بیا تکراروم، د ازادي راډیو د واتس اپ نوې شمیره مو ده 00420 شپږ 01 2 1 0 2 9. په دغه شمیره کولی شئ چې تلیفون راته وکړئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. پوښتنه لري کولی شئ چې زموږ له میلمنو یې مطرح کړئ. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د زموږ دواړه میلمانه لموږ سره وصل شوی دی. استودیو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد تلاش دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې ښاغلی مومند تاسو ته درشو، مخکې له دې چې استودیو ته راشم، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مې د هند د موقف په اړه خبرې وکړې چې آیا کېدای شي چې طالبان له هند سره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزې اړیکې داسې حالت کې پراخې کړي چې هغه انډول هم په پام کې ونیسي له پاکستان سره کړکېچ ته په پام. لومړی به د ښاغلي ستانکزي څرګندونې واورو، بیا به تاسو ته درشو. طالبانو له هند سره د اړیکو د پراخېدو هڅې پیل کړې دي. دوهم وزیر ده چې له نوې ډیلي څخه لیدنه ترسره کوي. طالبانو تل ویلي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د متوازن سیاست پلوي کوي. د هند په اړه همدا خبره تل کړې ده، خو له پاکستان سره اړیکو ته په پام سره آیا فکر کوي چې دغه توازن به ټکنی نه شي؟
ګورئ، یو علت مخکې دنه چې تاسو پوښتنه ته ځواب درکړم، یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو، حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد، د کابل او ډیلي نږدېوالی و. تاسو شاهد یې چې په هغه ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و، په کابل باندې برید وسو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربه ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هېوادونو پاکستان او هند وویشل سوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلام‌آباد کې نارامه وي او عکس العملي چلند سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهرشاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولی سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګله دېش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله د موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې مانا چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د مان نظره به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي. اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړې دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
تاسو هند ته د امیر خان متقی د سفر یادونه وکړله چې دغه سفر سره په یو وخت طالبانو په افغانستان کې بمباری وکړله. اوس د سوداګرۍ او صنایعو د طالبانو وزیر هم په 15 ورځنی سفر هند ته تللی. اسلام آباد به بیا هم داسې کوم یو عکس العمل وښیي که نه؟
فکر نه کوم چې پوځي عکس العمل وښیي، اما په ډېر واضح ډول له هر ممکنې وسیلې نه چې اسلام آباد وکړی شي چې هغه ته لاسرسی ولري له هغه نه به ګټه واخلي او وبا غواړي چې یو ډول فشار راوړي او یو ډول شدید عکس العمل وښيي. ممکن نه ده چې پوځي عکس العمل وي، اما د هر یو اقدام وړاندوینه کېدای شي.
تاسو ویل چې له هند سره په روابطو کې انډول ساتل ډېره ګرانه خبره ده د افغانستان حکومتونو ته. په تېر جمهوریت کې هند له افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې، بیا رغونه کې یو مهم رول لوبولی. فکر کوئ چې دا د نړیوالو د فشارونو په تېره بیا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې چې غوښتلې هند په سیمه کې یو لوی قدرت د افغانستان په مسله کې ښکېل کړي؟
شاید چې امریکایانو به هندیان هڅه ولي وي یا به یې تشویق کړي، اما د مال نظره د هند سیاست معمولا په سیمه کې یو مستقل سیاست ده. خپلې ګټې ورته ارزښت لري. د افغانستان تېر جمهوریت یو ښه فرصت و هندیانو ته چې خپل روابط عمیق کړي، دلته پروژې تطبیق کړي، دلته خپل نفوذ خپور کړي. په زرګونو افغان محصلین وروزي به افغانستان د پوځ په روزنه کې مرسته وکړي، حتی پوځي تجهیزات ورکړي. دا د هند سیاست یوه برخه ده. افغانستان هند ته د دې لپاره اهمیت لري چې د پاکستان سره افغانستان اختلافات لري او د دې نه په استفادې سره هند هڅه کوي چې دلته خپل نفوذ ولري. او اوس هم زه فکر کوم چې دا لړۍ به دوام ومومي.
که د کابل او نوې ډیلي ترمنځ دغه روابط هغه حد ته ورسیږي چې د جمهوریت په وخت کې و، فکر نه کوئ چې دا به پاکستان طالبانو ته یو سرخوږی پیدا کړي؟
ما مخکې مرز وکړه چې پاکستان اوس په دغه سټیج کې ده چې طالبان څو حالتو ته باید واداره کړي یا دا ده چې ورسره دښمني وکړي. اول هغه دا ده چې باید زر تر زره که وکړی چې پاکستان به دا فشار راوړي چې د ډیلي او کابل ترمنځ مناسبات په اصطلاح دومره زیات سره نږدې نه شي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې که چېرې پاکستان دا وګوري چې کابل له ډیلي سره لکه ستاسو ورته اشاره ده د په هغه سطحه کې یا په بل عبارت په ستراتیژیکه سطحه کې په روابطو کې داخل شي، زه فکر کوم چې پاکستان به بیا هم له هر ممکنه وسیلې نه طالبانو د تضعیف او تخریب لپاره استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومن صاحب، تاسو ته درځو. د هند ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر په 15 ورځني سفر تللی او هند هم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د اړیکو د پراختیا لپاره چمتووالی ښودلی دی. دا دوهم سفر دی د طالبانو د حکومت دی او وزیر چې لنوی ډیلی څخه انتر سره کوي. مخکې سانیزی صاحب په دې اړه رڼا واچول چې آیا طالبان به وکولی شي پاکستان سره اړیکو ته په پام له هند سره داسې مناسبت جوړ کړي چې هغه انډول په پام کې ونیسي. نظر مو درلود، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان به وکولی شي داسې یو اړیکې رامنځته کړي له هند سره چې هغه تر ډیره پاکستان ونه لمسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیر دروند او با عزت مشر استاد ستانکزی صاحب ته او استاد رادیو څخه مننه کوم چې افغانستان همیشه د افغانستان د خصوصي تور رساج د خپل وطنوالو پر رسولې دي. ډیر مننه جناب دوری صاحب. راځم یو مقدمه ته، هغه دا چې د افغانستان د اسلامي امارات زعامت مشرتابه همیشه دا اعلان کړی دی چې موږ نه غواړو چې خپل مملکت د یو مملکت سره په دې خاطر دوستي وکړو چې بل مملکت خدای نه خواسته هغه په دوستي کې کم خلل راسي. زه فکر کوم افغانستان د هند سره یو مستقله سوداګري لري او دا سوداګري د اوسنه د تقریبا د ډیرو وختو سره دا سوداګري شروع ده او هند هم د افغانستان سره سوداګري لري. د پاکستان سره زموږ یو سوداګري چې هغه سره هم همسایتوب لرو او هم سوداګري لرو، دا دوه شان دي او هلته زموږ ډیر افغانان اوسیږي، دا خبره ده. نو زه فکر کوم چې هغه څه چې د اسلامي امارات هغه بنسټ او اساس دی شرعي نظام کې همیشه دا دی چې هیڅ وخت زه فکر کوم چې داسې کار به ونه سي چې خدای مکړه هغه کار چې د هند سره هم د افغانستان د ملي ګټو د ملي اقتصادي ګټو پر سر باندې به ان شاء الله ټول معاملات متمرکز وي. هیڅوک به هیڅ چاته په افغانستان کې داسې موقع ورنه کې موږ چې په خپل د اسلامي امارت د مشرانو سره د ټولو سره موږ شینو په هغه کې دا دی چې هیڅ وخت به داسې یو موقع چاته په لاس ورنه سي چې خدای مکړه افغانستان د بل هیواد ته مشکلات پیش کی او هم د پاکستان سره زموږ تجارتي راکړه ورکړه ان شاء الله به هیڅ وخت هم ملي سوداګر کوشش کوي او هم د افغانستان د خلکو کوشش ده چې موږ په سیمه او منطقه کې ټول مملکتو ته آسیا جنوبي ته او هم مرکزی آسیا ته یو داسې سوداګري جوړ کړو چې هم مرکزی آسیا هم جنوبي آسیا هم په خپل افغانستان د دې څخه خپل منافع وسی چې په سیمه کې یو ثبات یو اقتصادي ثبات رامنځته سي. زه په دې باندې اطمینان لرم چې انډول به هم ساتل کېږي. انډول په دې ساتل کېږي چې خپل ملي ګټې چې هر حکومت ته مقدم وي هغه یو خطوسیر لري چې در هغه چوکاټ هیڅ ته نور چیرېږي. نو دا تاسو اطمینان ولرې ان شاء الله چې دواړه ملکونه باید په دې اطمینان ولرې چې د افغانستان سره باید ښه دوستي ولري. هند په خپل ځای کې د دوستۍ یو ښه منظم ځای لري، موږ هلته صادرات لرو، دغه ځای څخه واردات لرو، زموږ حالت محصلین ژوند کوي او د پاکستان سره هم 2400 کیلومتر سرحد لرو او ګډ لین سره لرو چې پوله ده او په دې کې هم زموږ حالت افغانان ژوند کوي، کاروبار بودی زموږ میوي هلته راځي، د دې میوي دلته راځي.
خو دا چې اوس مشکلات رازم دغه پښتنه ته چې د طالبانو د سوداګری او صنعت وزیر چې تللی ده نوې ډیلی ته، لن مهاله او وګد مهاله څو غواړي کوم پلانونه لري چې هند سره باید څه ډول اړیکې جوړې کړي؟ د آیا د چابهار بندر موضوع ډیره ګرمه ده، د هوا د کوریډورونو دهلیزونو چې د افغانستان او د هند ترمنځ فعال شي، د وچې میوې لپاره یا د تازه میوې لپاره، په تیره بیا د افغانستان د تازه میوو لپاره د وچې میوې خو بیا دومره ستونزه نشته، ده خرابیږي نه، کېدای شي مثلا په لاره کې هر څومره وخت چې ونیسي تر رسیږي تر یو ځای پورې، خو د افغانستان د وچو میوو یا د نورو صادراتو لپاره
په فکر کوم چې چابهار بندر هم په خپل ځان کې خپل یافت لري. دا اوس د چابهار د بندر د لارې ټول صادرات شروع دي، واردات هم پر هغه باندې چې ضرورت وي کېږي، د بندر عباس دلاری هم صادرات و واردات کیږي، د اکینی بندر دلاری هم زموږ واردات او صادرات جریان لري، د شیرخان بندر دلاری هم صادرات او واردات جریان لري، د حیرتان بندر دلاری هم صادرات او واردات. زه فکر کوم د جناب وزیر صاحب سفر هند په دې خاطر دی چې افغانستان ضرورت لري چې د ټول دنیا سره خپل، خصوصا د سیمې د هیوادو سره خپل تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان زما په فکر موږ ضرورت لرو چې د ټول دنیا سره، خصوصا منطقوي د غریجن کنټری چې ورته وایي لکه هغه د سارک هیوادونه چې دي، د اواتې هیوادونه چې لکه بنګلادیش چې دي، موږ ضرورت لرو چې د بنګلادیش سره خپلې اړیکې تجارتي ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپلې تجارتي اړیکې د سریلانکا سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپلې تجارتي اړیکې د بوتان سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپلې اړیکې د پاکستان سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپلې تجارتي اړیکې د مالدیپ سره ټینګ کړو. دغه اواته هواتې د بنګلادیش د ټولو هیوادو سره، موږ نیپال دی په دغه هیوادو کې، موږ غواړو چې سره خپلې تجارتي اړیکې. زه فکر کوم چې دا به کم منفي تاثیر زموږ پر هیڅ ملک باندې ونه کړي، ولی زموږ همسایه ملکونه باید کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره د ښه تجارت زمینه برابره کړي، او د لارې په خلاصون کې زموږ سره کوشش وکړي، او دا کوشش وکړي چې افغانستان باید دی باید افغانستان ته د یو ښه ستراتیژیک اقتصادي شریک په سترګه وګوري، څو وکولی شي په منطقه کې موږ اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړو.
مننه مومن صاحب، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، تاسو هم خبرونه ته راغلاست او بخې چې ډیر منتظر پاتې شولې. مخکې د ستانیزي صاحب څرګندونه به مومن اوریدلې وي، د مومن صاحب څرګندونه به مومن اوریدلې وي. هند په سیمه کې مهم لوبغاړی دی، او دا چې اوس له پاکستان سره د طالبانو په اړیکو کې یو کړکیچ رامنځته شوی دی، طالبان هڅه کوي چې له هند سره هم خپل سوداګریزي او سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي. دغه
بسم الله الرحمن الرحیم،
مهربانی،
سلامونه مومن صاحب ته، تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، ټول افغانانو دی وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې دا به د پاکستان د پاره د یو اقتصادي فشار اساسي نقطه وي، تر څو په خپلو اقتصادي پالیسیو کې تغییر او بدلون راولي. متاسفانه د پاکستان پالیسی د ISI د خوانه جوړیږي، او د گاونډیو د سیمه هیوادونو د پاره یو اقتصادي زهر ده، او په د 50 کاله مجبوریت په اساس باندې تعاملات مخ ته ولاړ. اما اوس هغه د 50 کالو مجبوریت نظامی او سیاسي بڼه بدله شوې ده. لدت عمله زه فکر کوم چې اقتصادي تعاملات او تحولاتم دی بدلیدو په حالت کې دي. 50 کاله تکرارا وایم چې د افغانستان یو مجبوریت نظام چې پاکستان غوښتل خپل سوداګری او خصوصا اقتصادي روابط
تلاش تک که پاکستان دغه مجبوریت تاسو وای، پاکستان وای چې دغه لارې بندي دي، سوداګریز لارې ګټه افغانستان ته رسیږي، موږ لپاره مهمه نه ده دا لارې د تل لپاره تړلې وي، موږ لپاره مهمه نه ده. ولی
فکر کوم مهمه ده، دا یو اساسي تبلیغات دي چې دوی کوي، که مهمه نه وي تاسو اوس نرخونه د پاکستان د بازارونو نه پنجاب، لاهور، اسلام آباد د غټو شهرونو نه راواخلي چې د نرخونه د اوبو، د حبوباتو، د تیلو، د ګازو او ورسره د اما معیشت د ژوند څو برابر لوړ سوي دي. که مهمه نه وي دومره تورم او یا دومره افت او یا دومره لوړتیا څنګه داسې یو دم رامنځته کیږي بدون د دې چې پاکستان ځان ته ووایي چې ماته مهم نه دي؟ آیا دا مهم نه دي؟ بله، تحلیلات او دا نرخونه او دغه کسرات د بودیجې چې دوی لري دا اشتباه ده.
کراش بیت د هند
تبلیغات کی د بدروافي ز فکر کوم چې هیڅ کله نه دي، دا د حقیقت نه سترګې پټول دي. دا داسې چا سره څرګندونه کړي چې هغه خپل یو نظامی سړی ده، نظامی سړی په اقتصادي پالیسۍ ورکړو باندې در سر خلاص نشي. دا او د وخت په تیریدو سره داسې خطرناک اقتصادي ضربې لري چې نه جبران کوونکې دي. دا بحث بیا شاید یو تاسو یاد ولري. ورسره زه فکر کوم چې افغانستان غواړي د تدریجا د پاکستان د انحصار او د پاکستان د اقتصادي تکیاګاه څخه ووزي، او دا وتل به موږ ته یو تاریخي اقتصادي فرصت وي. ګوري، کله چې تایوان او چین په 1900 غالبا 1940 یا 1940 کې روابط فوق العاده سره شدید او خطرناک شول، لارې هر څه سره بند شول، هیوادونو دا هڅه وکړله چې په بدیلو لارو باندې فکر وکړي، متحد شي سره، او اقتصاد انزوا ته په ټپه ولاړ نه شي، لا پرمختګ وکړه. اوس دواړه هیوادونه ډیر قوي له دې فرصتونو استفاده وکړله، خپل نفع باندې او د صنعتي کېدو په خوا په چټکۍ سره روان دي. چې موږ د هټه د افغانستان ته د یو بخشي امریکا ته د ورځې یو میلیارد ډالر صادرات لري، نو 360 میلیارد ډالر د چین صادرات دي تنه امریکا ته. راځو دې ته جناب چې افغانستان هم په داسې یو تاریخي فرصت کې واقع ده چې له دې فرصت څخه باید موږ ډیره ښه او اساسي استفاده وکړو. دا منم چې په لومړي کې به
تلاش صاحب یو بحث دا دی چې تیوري دی، یو بحث عملي دی. په دا ورسته یو څو لسیزو کې د افغانستان پرلپسې حکومتونو له هند سره په اړیکو کې پاکستان ته پام کړی دی. هغه اړیکې ک د ظاهر شاه د وخت نه راپدې خو مخکې سنیز صاحب اشاره وکړله، د داود خان په وخت کې د پخوانی د ډاکټر نجیب په دوره کې همداسې وروسته اوس راځو دې ته چې څومره طالبان کولی شي هند ته په افغانستان کې په مختلفو برخو کې سوداګرۍ، صنعت او په ډېرو نورو برخو کې د پانګونې زمینه برابره کړي، او خپله راشه ورکړه سوداګریزه له هند سره تر کومه حده پورې زیاتولی شي چې هغه د دې سبب نه شي چې پاکستان یو مخرب یا ورانونکی دریز غوره کړي؟
لومړی خو فکر کوم چې هند تر اوسه پورې انتظار و د دې لپاره چې اسلامي امارت خپل دشمن او دوست څنګه تعریفوي او اکسل عملونه چې دی. په دې خاطر تر اوسه پورې د هند سیاست د افغانستان په اړه باندې متاسفانه تر یو ډیره حده پورې ګونګو، اما تازه روښانه شو. ولې روښانه شو؟ په دې خاطر چې د وروستیو پیښو وښودله چې د افغانستان او د هند په اقتصادي ډګر او لوبو کې یو مشترک دشمن چې دا هغه پاکستان ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې هند به د افغانستان سره او افغانستان به هند ته فرصتونه متقابل سره برابر کړي. په درېو برخو کې ډېر فکر کوم چې ژور اقتصادي تړونونه به لاسلیک شي، او نورې برخې به ژور یا ستراتیژیک تړونونه اقتصادي نه وي. هغه درې برخې، لومړی خو د اوبو د مدیریت برخه ده چې هند پخوا هم دا لیوالتیا ښودله او یو قاطع حکومت یې غوښت چې قاطعیت په خپل خاوره کې او همدارنګه د دوست او دښمن د پاره تعریفونه او ستراتیژي ډېرې واضح وي، چې متاسفانه په څلورو لسیزو کې دغو حکومتونو ونه شوای کولای هغه خپل ستراتیژي او دریځونه واضح کړي. اما اسلامي امارت واضح کړل، په دې اساس باندې غواړي چې ستراتیژیک د اوبو د مدیریت د پاره قراردادونه د هند سره ولري.
مننه.
دومره مسله دی وچ میوی موضوع ده چې صادرات به هند ته ډیر زیات شي، په دې کې هم ستراتیژیک تړونونو ته ضرورت ده. درېم موضوع ترانزیت ده، هم هوایي کارګو او هم د چابهار د بندر نه. په دا خاطر چې هند لیوالتیا لري تر څو هم د افغانستان سره مرستې شي، هم هلته ایران چابهار باندې چې سرمایه گذاري کړي ده بې ځایه مصرف نشي، او ورسره هم افغان سوداګرو ته او د افغانستان محصولاتو ته په خپل هند ډیلی او ممبئی او آګرا او نورو شهرونو کې شس فرصتونه مساعد کړي تر څو راکړې ورکې بیلانس د کسر تر حده پورې په سیمه ییز توګه تنظیم شوی، او نظام هڅه کوي چې کسر د بیلانس نه تنها د سیمه ییز په هڅه باندې بلکې په نړیواله هڅه باندې کچا باندې تنظیم شي تر څو موږ کسر بیلانس په نړیواله کچا تنظیم نکړو. فکر کوم چې په داخل کې به بیا نو زیات رشت تولیدات
مننه. مننه کور ودان. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې اونیزه خبرونه اورئ. نن پر دې خبرې کوو چې له اسلام آباد سره د کابل په اړیکو کې د کړکېچ ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له نورو هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې امپیل کړې دي. آیا دا هڅې به ملموسې نتیجې ورکړي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد انتلاش زموږ میلمانه دي. اوریدونکو هم اوس را سره وصل دی، یو اوریدونکو به راواخلو. مهرباني ځان راو پیژنې، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم، اجي توخی مستاسی همیشنه او دایمه اوریدونکو د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ سره پالیک.
توخی صاحب، خبرونه ته خره اغلاس کوم بحث تر اوسه پورې اوریدل کوم پښتنه له میلمنو لري؟ مهرباني.
بله، یو نظر لرم او یو پښتنه لرم. نظر خو می داده سی پاکستان هیڅ کله نو دوست نشي جوړېدای او نه جوړ شوی. زه ډېر کم وم په سردار داوود حکومت د دې له لاسه نسکور شي، بیا یې خلقیان نسکور کړو، بیا یې مجاهدین رامنځته کړو، خو پر ترتیب 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 تر اوسه پورې اوس دوی داسې فرض کړي اوسې موږ په افغانستان کې د اسلامي امارت طالبان یا حکومت دا به دی څلورمه یا پنځمه صوبه وي، خو هغه دوی ته خپل نیت نه ور ورسېده. طالبان نه غواړي چې خپل غلامي دوی چا قبوله کړي او یا خاوره چا ته ور تسلیم کړي. نو دا اوس طالبانو ته دی هېڅ پلمه نه لري، بس کله لارې پر باندې کړي
تقریبا. اوس په دې باندې ډېر خلک پوه دي، پوښتنه که مشخص وکړي له میلمنو مهرباني.
ما په دا دونه وخت کې دغه پیدا کړي خیر نو پوښتنه نه لرم. نیکو
مننه ډېر زیات. بل اوریدونکی مهرباني، د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام وعلیکم السلام. څوک وکړم زمو تماس نیولای؟
خدای دې خوشاله کستا سیمن شنه امریدون کې عبدالحی دا سلام به هلمن ولایت څخه.
اته سپ خبرونه ته خره غلاست پښتنه لمې هلمنو لري.
خدای مو خوشاله کړو سلام نو تاسې مېلمنو ته ما زما پښتنه وو نظر دغه دې تکال سم مترمه چې وس مثلا د غزمج د افغانستان کوم استازي شتللې دي مثلا هندستان ته دې ته موږ په نیک پال باندې ګورو. خدای پاک دې وکړي چې دغه مرد تجاران او ستونزې چې کوم د پاکستان سره راغلي دي دغه ستونزې حل شي، او بل د پاکستان سره لکه چې توخی صاحب چې وویل پاکستان هیڅ وخت د افغانستان دوست نه کېده. لازم د خپل حکومت غوښتنه ده چې په لحاظ خدای دغه مرد تجاران په میلیاردو میلیاردو ډالر هر کار تاوان کوي د پاکستان د لارې څخه. باید د هندستان سره چاره کم کیږي، هر کم کیږي دغه د تجارت لارې د هندستان سره برابرې کې کاوایي مثلا کزمینی د بل خواته د ازمر میوی مثلا باو چې میوی مثلا لندې میوی دغه هندستان ته دغه کې د پاکستان سره لازم د تجارت تمونهسته مجد د خپل حکومت دا غواړي چې باید دغه اړیکې د هندستان سره برابرې.
مننه. بل مشخصه پښتنه خونه لري همدا پښتنه به ځواب شي ان شاء الله.
دا مخشاله که بس
لري.
مننه شخص مرول.
مننه. یو بل اوریدونکی هم شته، دا به هم راوخلو. مهرباني ځان راو پېژنې، له کوم ځای مو تماس نیولې؟ ازادي راډیو ده، مهرباني.
السلام علیکم. تاسو سلام ورنه ازادي راډیو ټول اوریدونکو کرام سلام ورکوم. کله دې ډېر خوشاله وي.
ډېر زیاته مننه چې تماس مو ونیو. که بحث مو اوریدلی وي، نن د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د هغو هڅو باندې خبرې کوو چې غواړي سوداګریز اقتصادي او سیاسي اړیکې ورسره پراخې کړي. دې ته په پام سره چې پاکستان سره په یو کړکېچ کې راغلي دي، څه فکر کوئ چې دغه هڅې به کومه نتیجه ورکړي؟ بله، غږ مو پرې کېږي، قطع کېږي. له دې اوریدونکو سره مو تماس قطع شو. راځو بیرته خپل بحث ته. په سیمه کې ایران سره هم د طالبانو راشه درشه زیاته شوې ده. په کابل کې د نندارتون کې هم د د ایران د تولیداتو هغه انډوالیا ونډه ډیره زیاته ده. یو حیاتي هم راغلی او په وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې ایران چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د چابهار بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی. ایران هم هڅه کوي چې وکولې شي دغه بندر د پاکستان د بندرونو ځای ونیسي په تیر د کراچۍ د بندر. د ایران په ارتباط باندې د هڅو په باب مې بیا هم مخې له دې چې مومن صاحب تاسو ته درشو د ستانکزي صاحب نظر پوښتلی د ستانکزي صاحب څرګندونې به واورو. پاکستان په دې وروستیو کې چې له کابل سره اړیکې خړې پړې دي ډېر ځلې د یو شمېر هیوادونو نومونه اخلي چې وایي ورته وړاندیز یې کړی چې د افغانستان سره په دغه لانجه کې دوی حاضر دي منځګړیتوب وکړي. مخکې د ایران ویلي وو دغه راز نن پرون د روسیې ویلي دي چې د روسیې استازي هم په اسلام آباد کې دا خبره کړې ده چې روسیه هم حاضره ده. خو کراش دا د ایران د منځګړیتوب موضوع ته ایران او د پاکستان ترمنځ په روابطو کې لوړې ژورې وې. په دواړو هیوادونو یو په بل باندې حتی بمباري هم وکړله. د جندالله ډلې د بلوڅ بلتون پالو چې یو بل هغه اهداف دوی په نښه کړل. یعنی دغه اړیکې د دوی ترمنځ هم داسې چندان خوند نشته ده. خو آیا فکر کوي چې ایران کولی شي په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
زه فکر کوم ایران په سیمه کې ځانته ځانګړي کچه لري. دغه له جملې نه یو مسله چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره درلوده هغه د بلوڅ مسله ده. د بلوڅو د آزادۍ غوښتونکو جنبشونو یو ډول حمایت د افغانستان تیرو حکومتونو کړی ده او دا تل ایران د لپاره هم ډېر دلچسپه مسله نه وه. د دې لپاره چې د بلوچستان د بلتون مسله مطرح شي هلته د ایران د بلوڅانو مسله مطرح کېږي. نو ایران به که چېرې ډار ولري له دغه مسلې نه لري، اما که چېرې اقتصادي مسایلو ته پاملرنه وکړو د مال نظره ایرانیان ده ته لیواله دي چې افغانستان په ایران باندې تکیه ولري، یا په بل عبارت افغانستان د ایران د تولیداتو لپاره او د پانګونې چونې لپاره یو ښه فرصت ده. په تېره بیا دا چې د پاکستان سره ده صفر تر ټیګ نو افغانستان مجبورې چې نور خو ته لاس واچوي چې ایران کوشش کوي له دې فرصت نه استفاده وکړي. دا چې دا منځګړیتوب به څومره صادقانه وي دا به لږ څه تر شک لاندې وي، اما په هر صورت ایران نه غواړي چې په سیمه کې بې ثباتي راځي. هغه یې د لپاره دی چې بې ثباتي د دوی لپاره هم ګټوره نه ده.
بله مومن صاحب، د ستانیزی صاحب څرګندونې مو واورېدې. مخکې دې چې د ایران د موقف په ارتباط باندې تاسو نظر ورکړئ، مخکې دې توخی صاحب ویلې پاکستان هیڅ کلم د افغانستان دوست نشي کېدلی. اتل صاحب ویلې چې خدای چې هند ته له دغه سفره ګټه پورته شي او له هند سره اړیکو ته پراختیا ورشي. اول غواړم چې تاسو نظر د دغه د ازادي رادیو د دواړو اوریدونکو باندې تاسو ورکوئ، بیا به وروسته د ایران چې آیا ایران سره د افغانستان د سوداګریز راکړې ورکړې د پوتنسیال یا هغه ظرفیتونه شته؟
نن به متلاش تاسو مشه نو راوی خپل احترامات او سلام علیکم جناب درنو استاد. دوه شان چې ډیر مهم دي، موږ باید پر دې باندې قناعت ولرو چې هر وای غر ک لوړ دی لار د پاسه ده. زه فکر کوم چې حقایق ته متوجه شو او هغه خپل مشکلات چې په خپل ځان کې لرو هغه اصلاح کو. زه فکر کوم دا به حتمًا بدا کیږي چې تجارت په سیمه کاروبار په سیمه د تاریخو سابق تکړه د کتاسي نور مملکتو ته غوړي چې په څو سو کلونو وغو مستقیم جنگ سره کړی دي. اول بیا هم یو د بل هغه خپل تعامل پذیرې کړی ته او یو مستک شنه ستدي او پدې کې خپل هغه په اصطلاح هغه تیر وطني او هغه مشکلات چې درلودل هغه په ګوته کړی دي او دا دي چې اوس ته یو شه اقتصادي او سیاسي ثبات خوندان دي. زه په دې عقیده یم د تو حساب خبره خو په درشته ده چې موږ هم کوښښنه په دغه کې راغلی سی وي چې نن لار باندې دا او نن لار اله د بیا دمرشتي بیا شېری دا توانون دا کیږي. ارزو دغه د اوس په باره کې چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي مرستیال جناب محترم اجمل الله صاحب کته سو دغه خبرې ورته هغه د سویل چې موږ غواړو چې د دالر چې هر ورځ مشکلات پیښیږي د دواړو طرفو سوداګر ته وني کیږي، عام مسلمانانو ته تاوان رسیږي، عام تجارانو ته تاوان رسیږي. نن بند لارې لا سبب بند نن زموږ د میوه وخت سبادري د میوه وخت لار بند. نو په دې خاطر ضرورت دی چې یو معتبره تضمین وجود ولري چې هغه هم دواړه طرف خصوصا د افغانستان طرف ته د قناعت وړ وي، چې د افغانستان طرف هیڅ وخت نه ترانزیت ته مشکل پیش کړی دی نه تکلیف پیش کړی دی. نو په دې لحاظ هغه تضمین باید وجود لري چې افغانستان د اسلامي امارات تل وړو په یا د افغانستان د حکومت قناعت پر ځای کې زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره کوي چې یو تضمین په مابین کې وي. بله خبره د ایران هم د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، هم په خپل منځي تجارت سره لرو او هم ترانزیت، هم وارداتي ترانزیت باندې لرو، هم صادراتي ترانزیت پر لرو، چې هیڅ وخت موږ د ایران د خوا څخه هیڅ کوم داسې مشکل نه دی لیدلی چې هغه د افغانستان او د سیمې دپاره مشکلات پیش کړي. نو لهذا زه دا زما خواهش دی چې هر هغه مملکت چې د دې دواړو مملکتو او د عامو مسلمانانو د خیر لپاره کوشش کوي، الله پاک دې اجر عظیم ورکړي. او زه فکر کوم چې دا نو د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې کوم لوري انتخابوي او کوم لوري ته د قناعت وړ وي یا په چې دا وکړي. زه فکر کوم هر څوک چې په دې کې د خیر ګام واخلي دا به د اجر څخه خالي نه وي.
مننه مومن صاحب. تلاش صاحب، تاسو څه پکې وایې؟ ایران کولای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه لانجه کې منځګړیتوب وکړي، دې ته په پام سره چې قطر هڅې وکړلې، ترکیه هڅې وکړلې، خو هغو هڅو تر اوسه نتیجه ور نه کړه. هغه دغه دواړه هم په سیمه کې مهم هیوادونه دي، د په تېره بیا د سولې په برخه کې قطر ډېر مهم رول لوبولی.
فکر کوم چې ایران کولای شي یو ښه لوبغاړی شي، په دې خاطر چې یو خو فرهنګ، ژبه، منطقه او همدارنګ درې جانبه پروژې او ترانزیت د ایران له افغانستان ته، د افغانستان له پاکستان ته، د پاکستان له افغانستان ته، د افغانستان له ایران ته، دا یو ښه مثلث، اقتصادي مثلث ده. د اقتصادي مثلث ته په کتو سره ایران قوي رول لوبولی شي او ورسره آینده کې کوم هم مشترک پروژې چې دي دا هم د تطبیق په حالت کې راځي. نو ایران کوشش کوي چې دا منځګړیتوب وکړي. نسبت د ترکیه او قطر نه به زه فکر کوم چې دا مذاکرات یو خو به مهمه وي او ورسره به قوي مسلکي رول لوبولی شي. او د دې ترڅنګ پاکستان هم پوسو چې افغانستان یا د افغانستان اقتصاد اوس انحصار په پاکستان باندې نه ده، او بدیل لارو باندې هم فکر کړی، هم پیدا کړی دی. د واخان لار، ترانزیتي لار تقریبا د بشپړېدو په حالت کې ده. زه باورمند یم چې کډیره تکیه په چابهار مونږو او بیا سیاستونه بدل شي، یو طرف ته بیا انزوا نوسو، نو د واخان لار هم ډیره یو قوي ستراتیژیک ترانزیتي لار ده چې تقریبا د کال به تنا یو میلیارډ ډالر ټیکس او اوایت ملي بودیجې د افغانستان حکومت ته ځي. چې دا هم د تکمیلې دوه په حالت کې ده. چین به د منځنۍ آسیا سره، د منځنۍ آسیا سره به د جنوبي آسیا سره د مکمل ور سره وصل شي، او په میلیونونو مټریک ټنه جنس به افغانستان ته، ایران ته، او همدارنګ تاجکستان، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او دغه هیوادونو ته په افغانستان
لارې نه واردېږي. تاسو د واخان موضوع یاد کړو، د چین موضوع مو یاد کړم. د خبرې ته زه اوس راتلم، چون وخت ډیر نه لرو. یوازې سوداګریز اړیکې نه دي چې په دې نننی بحث کې چیرو، بلکې نور سیاسي اړیکې هم د سیمې له هیوادونو، تاجکستان په تیر بیا او چین سره هم دي. راځم دې ته مخکې په دې ارتباط باندې چې د لومړي ځل لپاره د تاجکستان رسمی پلاوی کابل تر غلای دی، دا په څه معنی دی؟ ستنګ صاحب نظر او پوښتل، البته تریو می پوښتل د بوورو د طالبانو حکومت چوس هڅه پیل کړی دی، غواړي چې د اقتصادي او سیاسي روابط د سیمې هیوادونو په تیر بیا د گاونډیانو سره نور هم وغوړوي او هغه ته پراختیا ورکړي. او هم د افغانستان په گاونډ کې تاجکستان دی چې په دا تیر طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنۍ کې په طالبانو ډیر لګیدلی دی حکومت. خو په وروستیو کې یو هیئت راغی کابل ته، د دغه هیئت د خبرو زیات مهم جزئیات نه دي رابرسېره شوي. وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مناسباتو او په نورو مسایلو باندې خبرې کړي دي. خو د منځنۍ آسیا نور هیوادونو ته په پام سره د ازبکستان او ترکمنستان چې روابط له طالبانو سره خو، فکر کوي چې له تاجکستان سره هم د طالبانو هڅې روانې دي چې غواړي ورسره روابط ښه کړي؟
کاملا دا څو دلایل لري. یو دا ده چې تاجکستان بلاخره د مرکزی آسیا جمع روسیې د هیوادونو په منځ کې یوازې پاتې شو، د هغوی سیاست تعقیب کړه او په دې توګه ته متوجه شو چې چیرې له افغانستان سره په دښمنۍ کې پاتې شي، خپلې ګټې په سیمه کې خصوص د افغانستان په ارتباط له لاسه ورکړي، او نور ګاونډي هیوادونه او د مرکزي آسیا هیوادونه هغه فرصتونه چې تاجکستان لري په افغانستان کې هغه له لاسه وځي. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې روسان او خای تاجکان تشویق کړی وی چې له طالبان سره خپل روابط نږدې کړي. دریمه خبر دا ده چې تاجکان بل اخر په دې حقیقت پوه شوی دی چې طالبان په افغانستان کې یو واقعیت ده او بل دې واقعیت نه نکی بنانې وزنې لارې دا ده چې هم په اقتصادي لحاظ وکړای شي له طالبان سره روابط ولري او هم د هغو منطقوي سازمانونه چې مرکزي آسیا هیوادونه او روسیا یې غړیتوب لري دوی سره په تقابل کې سیاست نشي چلولی په تاجکستان. نو زه فکر کوم چې دغه ټول عوامل د باعث شوي دي چې تاجکستان باید نږدې شي او زه فکر کوم چې دا نږدېوالی د باعث کړي چې هم په سیاسي سطحه دوی روابط جوړ شي او هم په اقتصادي مختلفو سطحو کې.
تلاش سپتا ست درزوش فکر کوي تاجکستان چې تر اوسه پورې ځان لري نیولې او اوس طالبانو ته ځان ورنږدې کړی دا به څومره د طالبانو د حکومت په ګټه وي چې سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي د سیمې له هیوادو سره؟
فکر کوم چې تاجکستان په لومړیو کې نظام ډیر تخریب وای یعنی په دې حادثه کې وو چې مختلف خندونه راو پاره وی حتی تر شانخای غونډه او بریکس پورې. مګر دا ورته ثابته شو د وخت په تیریدو سره چې دشمن مشترک ده او نظام کلک د دې په لمنځ وړلو کې ګامونه پورته کړل. د مواد مخدر تهدید ورته نشته، د تروریزم تهدید ورته نشته، مذهبي تهدید ورته نشته، پولي منظمې ساتل سیوی دي، کومه ډله ټاپله شتون نه لري. په دې اساس باندې د پڅنورو قانونو د وخت په تیریدو سره چې اطمینان حاصل کړو بل اخر خپل سرت سراغونه په زیړ سراغونه بدل کړل. زه هیله مندم چې دا زیړ سراغ هم په شین سراغ بدل شي او روابط سره اسانه شي. دې په اسانه کې دوه سره زه باور مندم چې تاجکستان هم د افغانستان سره ګډه پوله لري. د انرژي په سکتور کې به معاصره تمام شي، ترانزیت به راکا، نفتو کې به ډیره معاصره تمام شي. ای خواته باندې د روسیې د خوانه هم اجناس ورته راځي او افغانستان ته به واردېږي، ډیر به ګټه ورته تمام شي. ورسره به په معدن کې هم تاجکستان ډیر ګټه ورته تمام شي او کولای شي چې د روسیې نه قوي ماشينري واخلي د ساختمان په سکتور کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، په دې کې به ډیر ګټه ورته تمام شي. دا هغه ګټې دي چې مستقیما د تاجکستان د افغانستان په اقتصادي پالیسی کې نغښتې دي او باورمن یم چې دواړه طرفه رشد کوي.
مننه مومن صاحب، تاسو څه پکې وای د تاجکستان اړیکې کیږي له طالبانو سره؟ مخکې تاسو د څو کوریډورونو د شمال ویلې، دا څومره د افغانستان لپاره لاره پرانیزي یا نور بدیلې لارې رامنځته کولای شي؟ او که لکه اوریدونکو ته وای چې د منځنۍ آسیا بازارونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي او خپل افغانستان د منځنۍ آسیا د بازارونو لپاره څومره مهم دي؟ د منځنۍ آسیا مهرباني.
ډیره مننه. تاجکستان په سیمه کې یو د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې دا قطعه شته د افغانستان تقریبا دوست هیواد پاتې شوی دی. لکه مخکې چې درنو دوستان ورته اوس دا د منطقې که څه په جنوبي آسیا کې او که څه په مرکزی آسیا کې ټولو ته دا ثابته شوې ده چې د افغانستان دغه وسنۍ نوې څلور کلنې پالیسي دی چې چاته د آزار او د اذیت پالیسی نه ده، بلکې د همغږی او د کاروبار د تجارت د دې پالیسی ده. او تاجکستان چې د اسمو لپاره یو ډیر مهم هیواد دی، موږ کولای شو چې د تاجکستان د لارې د چین ته نږدې لار ولرو. د تاجکستان کولای شي چې زموږ له خوا څخه تقریبا جنوبي آسیا ته تقریبا په 40% د کولای شي چې د جنوبي آسیا کې خپل ترانزیت ورسوي. او کازه د وارداتي ترانزیت ته نږدې ترین لار هغه د افغانستان د لارې ده، کڅه د بندر عباس د لارې وي، کڅه د چابهار د لارې وي، او کڅه د کراچي د لارې وي. دا به دې ته یو نږدې ترین لار وي د ترانزیت په باره کې.
پر امنه لنډه او ارزانه ترانزیټي لار افغانستان کولای سي او دا تقریبا تاجکستان دا درکړ تقریبا پروش کال په ایران په تهران کې نو مایشګه او مدد دی جناب وزیر صاحب تجارت وجې دی اغه ډیر خوشاله سو چې ویل دل نو ماته ویل چې والا د ستاسو حکومت دی دا خو یو ډیر ښه حکومت دی بیا سهار پر چا هم دوباره مل یو څه مجلس سره وکي په هغه مجلس کې هم یعنی لیوالته افغانستان ته ډیره و د هغه وخت څخه هم او اوس هم د دې لیوالته د جنوبی اسیا د ټول ملکونو د خصوصا تاسو ازبکستان وګورئ چې همیشه د افغانستان سره په څنګ کې ولر دي د دې جناب محترم جمهور رئیس تورز د مخه ډیره خبره وکړه چې مایت موږ د افغانستان باید په ټول شان کې نجده و ننیسو او افغانستان باید په هر مهمه پریکړه کې باید شامل وي څو چې افغانستان لکه مخکې چې جناب استاد اشاره ورته وکړه د افغانستان اوس یو باثباته ملک دی کڅه د کرنسی د لبا د نیګاز خرواخي افغانستان یو باثباته کرنسی لري زه تاسو ته دا خبره درښکا کوم په دې خاطر چې تاسو هر ورځ د اماراتو څخه راځي کابل ته نو تاسو وګوري چې پسلګون افغانان راځي او خپل وطن ته راځي او خوشحالي ما دا په کرات مرات ویل د لټ پننګرهاري او مصاحبه ما اورته لغه ویل چې چې ورلم ټول طالبان به ماته پر لارې ویل یا د پولیسو به ماته ویل چې په تکلیف سوي خونه یا څنګه نو او هم ک د استنبول څخه راځي ک د ازبکستان څخه راځي د هر خوا څخه چې ته پرواز وګورې نو افغانان ویني چې دلته تل خپل هیواد ته داد یو اعتماد دی په دغه پنځه کچيري د سیمه هوادونه کچيري منطقوي هوادونه خپل په پالیسي کې تغیر راولي دوی ته به اقتصادي پرمختیا رامنځته سي د افغانستان څخه افغانستان
بله
د 30 ملیون یو هیواد دی چې هم صادرات ته ضرورت لري او هم واردات ته ضرورت لري او هم سرمایه گذاری ته ضرورت لري هم کولای شي په بل ځای کې سرمایه
وکړي
نو یقینا زه دا یو خبر ته کوم کچيري منطقوي د منطقي هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه په خپل اقتصادي پالیسي کې مهم ته تغیرات راوړي زه فکر کوم د دې په دې منطقه کې به یو لوی اقتصادي پرمختګ رامنځته شي
مننه مومن صاحب د سیمه دی یو بل گاوند مهم دی مهم گاوند چین په ارتباط په تاسو نظر هم واخلو د چین په اړه باندې هم دغه وسنی کړکیچ کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راپورته شوی دی چین ولې تر اوسه پورې داسې رول نه درلوبولې په دې اړه مې مخکې د استانیزی صاحب نظر و پوخ دغه به واورو وروسته غواړم چې تاسو هم په دې اړه نظر ورکړئ د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چین دی د جمهوریت په دوره کې د افغانستان غږ امریکا اوچتاو هیوادونه مجبورول چې د افغانستان سره روابط ولري اقتصادي سیاسي پانګونه وکړي په دې خاطر باندې چې دوی په افغانستان کې پوځي حضور درلود په هغه وخت کې هم امریکایانو ویل چې کچېر دوی ووزی چین ممکن په سیمه کې مهم لوبغاړی وي او خپل نفوذ ډیر پراخ کړي افغانستان چې یو کوچنی هیواد دی په نړیوال سټیج کې د یو نړیوال قدرت ځواک ملاتړ ته تل اړتیا لري اوس هم غږ څوک نه اوري ځکه ملګرو ملتونو کې هم استازی نه لري او نور هم ولې پاکستان په لویو غونډو کې راڅرګندېږي لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل صدر اعظم په مصر کې د ټرمپ ډیره ستاینه وکړه دغه لابیګری د پاکستان تر یو حده پورې ډیره ښه نتیجه ورکړي افغانستان څوک نه لري چین ولې ځان غلی نیولی دی سره له دې چې په افغانستان کې ډیرې ګټې لري په افغانستان کې پانګونه کړې ده له پاکستان سره هم اقتصادي او سیاسي کې اړیکې لري
ګوره اولنی خبر دا ده چې چین د بهرنی سیاست پاملرنه کوي چین معمولا با حوصله او آرام سیاست کوي په بین ملي مناسبات کې تبر خو نه کوي طالبان سره د اړیکو مسله وګوري چین یو د هوادونو لمړي کال کې له کابل سره خپل روابط ډېر نږدې خپل سفیر واسطه و د طالبان سفیر په بیجینګ کې ومنه او د په لوړه کچه مناسبات سره تامین شول خو زه بګل کوم چې د سړک مسله یې چې اوس ډېر زیات سیاست کې نه لیدل کېږي هغه اله داود کې تاسو محترم اوریدونکو په یاد وي څو میاشتې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره همزمانه کابل ته راغی او ډېر ویل کېده چې دا هغه مسایل چې د تروریزم سره د مبارزې او هغه ګروپونه چې چین پاکستان او دا سیمه تهدیدوي د هغوی په ارتباط باید مذاکرې شوي فکر کېږي چې چینایانو دا غوښتنه کړې چې د چین د چیني ترکستان د هغه اورپکو او تروریستي ګروپونو چې ویل کېږي د طالبانو تر حمایت لاندې لا هم په افغانستان کې شتون لري دی وي د محوه کولو یا ورته سمیدلو غوښتنې کړي وي چې دا په دقیق ډول طالبانو دې ته مثبت ځواب نه ده ورکړی. له هماغه ورځې نه دا روابط سړېږي. یوه بل تاسو ولې ګورئ چې په پاکستان کې معمولا پاکستاني طالبان غورځنګ څو وارې په چینی ګټو باندې په چینی اتباعو باندې خو د بلوڅو بلتون غوښتونکو څو حملې وکړې چې پاکستان هم کنچینان ته ویلي چې دی تر شاید طالبانو حکومت ده. یعنی په دې معنا چې پاکستان په دې کې په دې لریوالي کې مؤثر رول لري. اما په بینالي سټیج کې که تاسو ورته متوجه معمولا چین په امنیت شورا کې د امریکا او د غرب د غوښتنو په وړاندې له روسیې سره یو ځای په ګډ دریځ کې طالبانو په نفع اقدامات کړي دي.
خو خبره دا ده مثلا صاحب چین اوس یو سوپر پاور دی، یعنی په اصطلاح لوی قدرت، نړیوال قدرت دی. کله چې امریکا ولسمشر اوس هم دا خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې هواری ورته داسې یو ساده خبره ده، له هغه لرې نه دا خبره کوي. خو چین چې دلته زموږ په گاونډ کې پروت دی، د ده د حیثیت او اعتبار لپاره، د نړیوال اعتبار لپاره، سیمه ییز اعتبار لپاره، که دی په دغسې مسایلو کې په چې اوس افغانستان او پاکستان په دغسې کړکېچ تر دې حده پورې رسېدلی خپل رول ونه لوبوي، نو په راتلونکي کې آیا له چین نه انتظار کېدای شي چې په ډېر له دې نه بدتر حالت کې هغه ته د مرستې لاس ور اوږد کړي افغانستان؟
دوه نقطې دي. اول خو دا چې چین او پاکستان ډېر ستراتیژیک رول لري، چین دا پاکستان اهمیت لري په خپل سیاست کې. دوم مسله که تاسو د حد اقل د سړې جګړې له دوران نه راپه دخوا د بین المللي اړیکو تاریخ ته یو لنډ نظر واچوئ، دا در ثابتېږي چې چین تقریبا په نړیوالو شخړو کې لږ ظاهر شوی چې د منځګړي حیثیت ولوبوي. نو دا هم په همغه لړۍ کې ده سره د چینایانو، د چینایانو د بهرنیو چارو وزیر څو وارې دا یاده کړه چې باید اسلام آباد او کابل خپل مناسبات د مذاکراتو له لارې حل کړي، اما تر اوسه یې د منځګړیتوب پیشنهاد نه دی ورکړی. د ما نظره یو خو چینایان نه غواړم، تقریبا تجربه یې دا ښیي چې دوی منځګړیتوب دپاره ډېر زیات پښې نه وړاندې کوي. یوه مسله د بلې خوانه نه غواړي چې په اسلام آباد باندې ځان نه ناراضه کړي.
تلاش صاحب د استانګزي صاحب څرګندونې مو واورېدې. آیا چین رښتیا هم همدغه یو سیاست غوره کړی او دا سیاست یې څومره د سیمې د سولې او ثبات په ګټه دی او ګټه یې آیا افغانستان ته رسیږي؟
فکر کوم چې استانګزي صاحب پر ډېره حده پورې ښه معلومات ورکړل. تا ما په اقتصادي حوزه کې کوم مطالعه کړو، ګوري چینایانو خپل غټ سهمونه د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد له فابریکاتو څخه ټول او انتقال یې کړل. ولې د چین څخه پاکستان حدودا 1.1 میلیارد ډالر پورې وړی ده، چې هغه سهم هم د ایم آی ایف ده. یو خو یا ورنکو، بل کله چې په چینایانو باندې بریدونه وسول پاکستان اوس جواب ورنکو او پړه یې په امارات ورواړوله چې غلطه ثابته شوله، او ورسره سیپک دغه سپاتې سواله به سرنوشته او پاکستان نه هو ورته وی نه نه ورته وی په تطبیق کې. نو په دې اساس د چینایانو روابط د پاکستانیانو سره ساړه سول، او اکثریت واړه سهمونه هم اوس چې په پاکستان کې دي دا د راټولولو په حالت کې دي، یا دوبۍ ته انتقالیږي یا افغانستان ته راځي. په دې خاطر چې چینایان پوسول د پاکستان اقتصاد او پالیسی د نړیوالو سیمایزو اصولو پر خلاف باندې روانه ده، بقا نمومي، نو شبه دا وی چې هم روابط ساړه کړو او هم به خپل پروژې تطبیق نکو او ورسره ځان غلی ونسو.
مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو له چین سره د افغانستان اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟ دغه دریسته چې چین غوره کړی دی، ښکاره مونږ د سند لیدلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ کې کوم منځګړیتوب نښې ښکاره کړي وي، په شاک ځینې هڅې کړي، هغه مونږ ته نه دي معلومې. خو تاسو څه فکر کوئ، آیا چین مهم رول لوبولی شي؟
نن د فکر کوم دوه مملکتونه ډیر مهم رول لوبولی شي، چې هغه یو
سعودی عربستان دی چې د پاکستان ډیر نږدې دوست دی او بل چین دی. نو دا کولای سي په دې کې مهم رول ولوبوي. زه فکر کوم د افغانستان او د چین رابطه یو ډیره ښه رابطه ده سره تقریبا داسې د اقتصادي نگاه څخه تقریبا په دا څلور کال کې یوه ورځ ویزه نه ده مطلب کړې ویزې را کړې دي او د افغانستان په اقتصاد کې د چین مهم رول دی. یعنی زموږ خام مواد زیاتره قدر تویم پنځه یا فیصد د افغانستان واردات چې دي هغه د چین څخه دي او زموږ ډېره بخش صادرات چې دي د جلغوزو صادرات او سږ کال زموږ شکرپاره ریحان ډېر نور شان باندې هم دی کویدات لري کړی دي او چین ته ځي. چین د دې حقیقت څخه څوک سترګې نه شي پټولی چې چین په دنیا کې یو اقتصادي طاقت
دی
او د افغانستان مهم دوست دی او همسایه هیواد دی. نو موږ غواړو چین هم باید په دې کې زما په فکر چې د چین مهمې ګټې هم په افغانستان کې دي. نو نه غواړي چې چون یوه لار چې ده هغه چین دلته کم نیمه پخته مواد دی جوړوي یا کوي نو د پاکستان لار دی ته آسان او ډیره نږدې در هغه وخت پورې چې مجدا واخان کوریدور ته لار پیدا کوو فکر نه کوم چې چین هم په دې کې زه فکر کوم د نرمۍ احساس پکوي.
مننه. کور ودان وخت نور نه لرو. کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش او د غراز د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې د وخت د نه درلودلو په خاطر خپل نظریات لمخکې موږ سره شریک کړي وو. له تاسو درې واړو مننه. دی ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې اونیزه خبرونه وه چې مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته مخته یووړه.